هفته په خبرونه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو. په دې بحث کې د اوکراین په جګړه او پر افغانستان اغیز سیړل کېږي. میلمانه هم مرتبلل شوی کوربای زموږ همکار احمد تکل دی. هیله ده چې دا بحث واوري. خو اوس په مکرۍ لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفوی عملیاتو کې 9 سړي تښتون کې 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. د عملیات له 14 ورځې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې پیل شوې دي. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان هم ټپیان دي چې ویل کېږي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې دا شمېرې د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمېنې کیف پر سر د درنې جګړې راپورونه ورکول کېږي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنځشنبه پر سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 هغو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بې ساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کېږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 25 دقیقې اونیز بس کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز بڅوي. په دې بس کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین مارج. خو مخکې له دې چې د خبرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، تاسو اوس چیرته یاست او په اوکراین کې په هغه ښار کې چې تاسو وی په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
مننه پښتنه نه ستاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم دا اوس د اوکراین د سرحدي ښار رنیب ښار چې د اډیس ولایت یو ښار ده او د رومانی دولت سره سرحد لري. د دې ښار په سرحد کې هم غواړم د خپل فامیل سره رومانی ته واوړم. د اوکراین سرحد نه تیر شوی یم، د رومانی ته نه یم داخل شوی، خو څو دقیقې بعد داخلیږم. حالات په اوکراین کې خورا زیات تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې په کډه کې وي، او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو، او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو، او په 2 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو. او په همدې ډول په بانکونو باندې باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد لس شوي دي، او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. او دغه ښارونو کې چې تاسو هم یادونه وکړه، کیف، خیرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخت جګړه روانه ده، تمام معیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست، او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې په خوره غلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو او میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، هغه سره تاسو په تماس کې یاست، د هغه وضعیت څنګه دی؟
بله، هو، زه د اډیس افغانانو سره هم څلور ساعت په تماس کې يم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. همدا اوس څو دقیقې مخکې د سفیر صاحب منور سره مې صوتي اړیکه لرله، او د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېر افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مو ورکړې. همدا اوس هم یو افغان ماته زنګ وهلی و چې د لارې پیسې نه لرلې، پیسې مو ورکړې. خپل زوی ته مې زنګ وهلو چې پیسې ورکړي، او افغانانو سره مونږ پاړیکه کې یو، زمونږ فعالین پاړیکه کې دي، یو بل ته لاس ورکوي. هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
مننه. یو پښتنه بل هم له تاسو نه کومه، انجینر صاحب عثمان، چې افغانان او نور خلک ولې لویو ښارونو نه تښتي، په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو، هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي، او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي، او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د پکیف کې، همداسې طیاره ولویږي او هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 5 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي، نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټولې اروپا ته رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه.
ټول په تشویش کې اچولی دي.
ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب محمد عثمان قدرمنو اوریدونکو، په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسه کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اورېدې. اوس ورزو خپلو میلمنو ته راغلاست وایم. د خبرونې میلمنه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی. دواړو میلمنو ته راغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب د دې څه کېدای شي؟
ډېره مننه آن صاحب محترم، ستاسي ته او ستاسي همکارانو ته او محترم معارج صاحب ته او ستاسي لار نه ټولو وطنوالو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم. دا چې جنگ د روسیې او د اوکراین جریان لري او یا دا چې یرغل پر اوکراین جریان لري او د افغانانو وضعیت به څرنګه اټکل کېږي، دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کېږي هغه کیدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیا ادعا کوي چې مونږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي، او ملکي نفوس هم دغه نه صدمه لیدلی شي. لکه څنګه چې زموږ استاد د محصلینو د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل او خپل هم مخ په رومانی روان و، نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
سپای صاحب، مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چې حمله کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې او د هیچا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلووي او کله سیاسي پلووي دا به څه وي؟
صحیح خبره ده. هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطه نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاجراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي. هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیا دور همیشه میشي ادارهولی، ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې بوي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرستې، هغه هم قلت مومي، او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې، دغه هم مجهوله پاتې کېږي. فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی، ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دی چې جبهه بلالي جګړې ته لاړ نه شي، دا جهانیانو ته اولیت لري. نظر دی یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته.
مننه ساپای صاحب. مارج صاحب، ستاسو په نظر، البته مخکې ښاغلي ساپي یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي، فکر کوئ چې کمیږي؟ د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره؟
مننه. زم تاسو ته، تاسو ته، تحریکي همکارانو ته او ګران مشر استاد ډاکټر صاحب پوهان صافي صاحب ته زله کوم وړاندې کوم او همداسې اوریدونکو ته په اوسنی علاقه خو څنګه چې پوهان صاحب واضح کړه خبره خو بحران راغلی ده په سیمه کې او د افغانانو ملته کړي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده ځکه هغه مهمه مسله ده اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځندلې ده یعنې غفلتونه چې او په بل په منفي جهت کې کوم ګورو د افغانستان د اوسنی دولت د طالبان حاکم دي دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه د څو قوي سیاست لري چې مثلا وکړي او نه د څو ورته په دې اوسنی حالت کې دل کیږي چې دوی وکړي چې دغه بحران د حالت نه په خپل د منافو باندې ګټه پورته کړي ځکه اکثر ملتونه مونږ په بحراني حالت کې امتیازات تخلي خپل پالیسي نه لري چې بهرنۍ سیاستونه لري کولای شي دا کار وکړي متاسفانه موږ نه څه کوي برعکس کدای چې د غلط کوم د قرباني هم ورکوم په دې سره د شرق او د غرب مسله ده امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي یعنی کدلای چې هغه دلته او بعضه توریستي دلې ته په لکه د ایشان او القاعده او بعضه مسایل راوړي مرکزی اساسه خطر جو کې انصار الله دلته ته د عبد الله نوري دلته ته
یعنی تاسو وایي چې د یو انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخشي دغو فعالیت
بالکل دغه د اوکران جګړه ته په څیر د انتقام د سوریې باندې په څیر د امریکا غوتل قطر نه تر عراق ته او په پلاس جوړ کې او ماسوی په څیر د سوریې نه مدیترانه د اروپا ته سپلایو کې په اسلام باندې او تلو دا ورسي نو ساحلین دوه ساحلین دوه د روسي او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 په پلان مې په جرمني د تطل دغه یو مشکل جوړه ده سوریا کې پر نه کوم مثلا روسي مداخله
ظاهرا د اوکراین د جګړې علت د روسي له خوا لکتر لگا د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوې دي نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد ته لارسو دي شامل ته ده که په سوریه کې دوی مداخله نه وکړي هغه بدن انتقام دا څه دا کارونه بل کې در مثلا اوکراین باندې روان لم ساو چې راځي ته دی اروپا ته نو تو دې مسایل ته
په هر صورت ماري صاحب هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه کوم فرصتونه وي
اندره مثلا باویل ځکه پوتين او روسیا هم به تفاوت بیان پاتې کیږي امریکا مقابل کې او تهدید جوړي چې زم رازم ګم وبوته مثلا غسیمې امریکا خپل حریم فکر کې لکه پاکستان او هند خو دا خو بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ده نو کچیر افغانستان وکړي سي متوازن سیاست نه ګټه وخت د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ یو تګ مثبت بیا داده کله دوه اربابان خپل منسره جوړ دي قانت څوک غوړه پام نه کوي مانه که چیر دي سره مخالفي بهاري او دقان نازي نو په دغه وخت کې کوم د سیاست ټول لري توازن سیاست یا لهاري و نه ګټه پورته کو دي اوس خر پخر دي موږ کوي سم اصلا روسي ته پلاي او ولي ګټ نو امر کوله کده د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنه ورک په امتیازات لپاره ورغل دي موږ کوم د سیاست وکړي سم نن منت ضرورت لري وګوره کوي چې د موږ لار نه امریکا ته تدي جوړ ته موږ امتیاز لکی او یا کوي چې امریکا نه به موږ امتیاز واخلو متاسفانه مول چې موږ د سیاست نه لرو موږ د لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله ته پلی را لیږي ام چین ته تدي جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیا ته تدي جوړي متاسفانه دغه مشکلات بل ته موږ راځي
مننه مارش صاحب په هان صاحب ساپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به یې ګټه وي او کدا چې خپل د ناپیل توپ موقف وساتي او کدا چې له لویدیځ سره ځان نږدې کړي په کوم یو کې د افغانستان ډېره ګټه ده
مکوکولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چنه د امریکای سل پسلو کې پلاویو کې په دې ځانګړه کې او نه دروچه او لکه څنګه چې یو نکوهانه نظر اوس څرګند کړي چې غواړي چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او د باندې ټینګ ودرېږي بی‌طرفی په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بی‌طرفی د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هیواد د دوه هیوادو د جګړې په منځ کې بی‌طرفی اختیاروي مګر د بی‌طرفی نه خپل دفاع نشي کولی، په طور د مثال که امریکا قهران جبران رانونه وجود د افغانستان د هوایی قلمرو نه استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه راننوتلي دوی وپرځوي. که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري و افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پرمخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دې دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسیع شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کسکس په تلاشو کې ځان قوي کړي، بیا نو خارجي اړیکو کې کولای شي خپل بی‌طرفي هم وساتي.
بله، او معارج صاحب، اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي. په هغه صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیه سره نږدې شي خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال په هغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي دوی پالیسي هم داده او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دونیت کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالره مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور هم نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه مقایسه کوئ دا دواړه تاسو؟
نه، منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازي او سیمه کې تشخیصي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی د هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که پر حالت مندي. یعنی په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست به جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا موږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ سره وستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرسته کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی سو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارې ته د موږ ګاونډیتوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري، له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو. یعنې بیا په هغه وخت کې موږ کېدای شو آباد شو، منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه نه د غرب سره د شام سي، بیا په دغه حالت پاتې کېږو، لابراتوار به یو هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به هم راځي روسیې سره، مشکلات په افغانستان کې جوړ روسیه به هم بته سره د غرب سره نښلي، مشکل په افغانستان کې بیا نو په دې کې ایران او چین دوی به تفاوته نه پاتې کېږي، لکه دا څلوېښت کاله چې جګړه دغه حالت به دوام لري.
بله، مننه. سپای صاحب، ستاسو په نظر افغانستان که د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم دا چې دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشر قوتو د جهان چې سوپر پاورز دي دې معنا نه لري چې دوی به د یو خوانه هم مرسته ناخلي. چین قراردادونه لري د افغانستان کې مرسته پیمانونه لري، هغه باید چې دوی پر مخ بوزي او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي، نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي، مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیه نه اوس موږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې وي او موږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونه شو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقضا هم ولرو. او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې معرف صاحب وفرمایل، هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د سرابیاشي دي که د سازمان د هفو بین المللي دي، هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیر په افغانستان کې هم د جګړه مارو خاوره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلق او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدو نه را په دې خوا ته دوهم ځلي غربي نړۍ مخه اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاحي نو موږ به دواړو خواو ته پوزیشن وسو مثبت وسو، مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وسره وي.
مننه. یو ورستې پښتنه په دې خاطر چې د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، یو یو سوال تاسو دواړو خاغلو ته زه وړاندې کوم. آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یو نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یو دقیقه لطفا او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل د خدای مې په دنیا کې دا تغیر اوري چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیې خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګاه په نړیواله کچه باندې تثبیت کړله، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او ملي مشروعیت وانخلي قانوني مشروعیت پیدا نه کړي، و د افغانستان ته د افغانستان به ونسه کړي چې کومه ګټه پورته کړي چې له درالت نه.
مارش صاحب او بخې مخکې له دې چې ساپیای صاحب د سوال ته جواب وای، د روسي اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوی دی، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسي خپل ځای پیدا ک؟
یعنی روسي خپل طاقت وخو د پخوا د فکر کې چې په دنیا کې ثنای واځي امریکا د غرب د هر څه کولای شي، طاقت سوپر طاقت بدای باندې سبا یو تعدید ته جوړ څنګه د روسیا موجوده ده. د روسیې په حریم کې به غرض اوس کاته دوی اختار هم کړی چې ناتو دې بېرته 1991 کال ته لاړه شي، یعنې هغه هیوادونه چې د پخوا د وارساو سره غړیتوب درلودل هغه به بېرته پرېږدي، او نورې مسې اختار ورکړي چې هغه سیمې چې پخوا د وارساو سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمې مداخله بدونه کړي، یعنې د خپل اختار دنیا کې
لوی غټ تغیر او لوی انقلاب مې سره وصله. مننه. ماریسب لتا سونه ساپایسب نظر د نوی نظم نوی نړیوال نظم
په باب چې په دې وخت کې د نړۍ وضع زمره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغیر کړی دی چې هغه ورځ اوس نه دی چې هیټلر اعلان وکړي او هیوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کښې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې موږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان سا وکړو، نو که دا شی عملي کېدل یو د دې دپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګانې د په مقابل کې جوړېږي چې په هغو کې به بیا د واړه هیوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي، دا به سره خپل هغه طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې لاس نه راځي، مګر جهاني اداره به د 15 قدرتو په واسطه تنظیمېږي.
تېره زیاته مننه. پې پنځه دقیقې اونیز بحث کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.